افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوحې د شخړې او د بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې په طالبانو باندې غږ کړی چې اوربند ته غاړه کېږدي او له اوربند دې نه ویریږي. په دې اړه باندې راپور لرو او دا هم اوري چې لنن 19 کال مخکې امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې بریدونه پیل کړل څو القاعده له منځه یوسي او د هغوی ملاتړی رژیم طالبان هم وپرځیږي. دا مو یو تفصیلي موضوع ده، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرته کې د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او مدني ټولنو غړیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپي شوي او محمد فراد عظیمی د بلخ نوی والی ټاکل شوی. پوره خبرونه د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته په یوې ثبت شوې وینا کې وویل دا کانفرنس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د افغانستان 2020 کال کانفرنس د نومبر د میاشتې په 23 او 24 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړیږي. افغانستان د مالیه وزارت د خبر پاڼې له مخې تمه ده چې نړیواله ټولنه په دغه کانفرنس کې تر 2024 کال پورې د افغانستان د ثبات لپاره له افغانانو سره خپلې ژمنې تازه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د 2020 کال تر پایه له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. دا خبره د WFP ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې ماشومان به تر ټولو زیات اغیزمن شي.
د 2020 کال په لومړیو کې د 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ وو. اما زموږ وړاندوینه دا ده چې د کورونا وایروس یا د کووید 19 ویروس پر اتک سره دغه شمیرې به 100 میلیونه نور هم زیات شوی وي. یعنی زموږ تخمین ده چې د کال تر پایه کې د شیشې 15 یا هم د 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو نه خوندې دوب سره مخ وي.
WFP په وینا یو ستونزه چې خلک د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ کوي دا ده چې د قرنطین په نتیجه کې ډیر خلک په لویو ښارو کې بیکاره شوي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپیان شوي. د دغه ولایت د مطبوعاتو ریاست په یو بیان کې ویلي د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې چاودنه سې شنبه مازیګر په قرغیو ولسوالۍ کې شوې. د وروستیو معلوماتو له مخې ښاغلی عبدالرحیمزی او ساتونکي د ننګرهار روغتون ته انتقال شوي وو چې اوس بیرته رخصت شوي. دا په لغمان کې روانه اونۍ دویمه چاودنه وه. دوشنبه د لغمان د والی رحمت الله زیارمل موټر او ساتونکي د یو موټر بم هدف وګرځیدل. په دې چاودنه کې د لغمان والی ژوندی ووت، خو څلور ساتونکي او څلور ملکیان وژل شول او د پوځیانو په شمول شاوخوا 13 تنه ټپیان شول. چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. محمد فرات عظیمی د بلخ والی شو. د سیمایز ارګانون خپلواک ادارې په یو بیان کې تایید کړی چې د جمهوریت ریاست د حکم لمخې محمد فرهاد عظیمی د محمد اسحاق رهگذر پر ځای د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی. ښاغلی عظیمی تر دې مخکې په قزاقستان کې د افغانستان سفیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی و. د بلخ نوی والی د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کېږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسمایي ټیمونه نن لوبه کوي. د دوی لوبه سیمی فاینل ته پوتلو ده. پرون هم طوفان هریرود او سپین غربازانو لوبه کړې و چې په نتیجه کې طوفان هریرود 2-0 سپین غربازانو ته ماته ورکړه او سیمی فاینل ته ووت. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوې په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې د دې هیواد زندانونه د ساتلو ظرفیت لري. د په دغو زندانو کې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د حفظ الصحې شرایط لا خراب شوي. باچلا پرون په یو بیان کې وویل د اوبو او ویروس ضد وژونکي مادي او نورو اړینو شیانو کموالی په بندیانو کې د کرونا ویروس د خپرېدو او د یو شمېر مړینو سبب شوي. په منځني ختیځ کې کرونا ویروس تر ټولو ډېر ایران ته زیان رسولی. د ایران د روغتیا د وزارت د راپور له مخې تر اوسه نږدې 4,80,000 کسان په کرونا اخته شوي او د دغه ویروس له امله 20,000 زیات کسان هم مړه شوي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه وه. د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو د غوښتنې سره سره دواړو لورو په قرهباغ او شاوخوا سیمه کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان استپانیان وویل د شپې لخوا د قرهباغ مرکز استپان کرت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د آذربایجان ځواکونو بیا حملې پیل کړي. آذربایجان ویلي ارمني ځواکونو پر څو سیمو بریدونه کړي. د دواړو هیوادو ترمنځ نوې شخړې د سپتمبر په 8مه پیل شوې. دواړه لوري په لسګونو ملکیانو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه ورورې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولې دي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې FSB پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانیستل شوې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دي اخیستل شوي که مجرم وپېژندل شي هر یو به یې په شل کاله بند محکوم شي. رویټرز خبري اژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه روسیې سره رسمي تماس نه دی نیولې. ویل شوی د سرتیری ورور د استونیا د دائمي استوګنې اجازه لرله. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. بیا هم د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشي او دا خبرونه التم ولولې. ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی غنی پرون د دوحې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو مرکز ته غږېده.
له طالبانو زما غوښتنه داره چې له اوربنده مه بیریږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ.
له نن 19 کاله وړاندې امریکا په افغانستان باندې د القاعده شبکې د له منځه وړلو او د هغوی د ملاتړي رژیم طالبانو د پرځولو لپاره بریدونه پیل کړل. آیا امریکا خپلو هدفونو ته رسېدلې؟ په دې اړه ځانګړی راپور لرو. شنونکو سره غږېدلی یو چې له ډلې نجیب آزاد ته غوږ دو.
امکان لري له بده مرغه اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لنډه نه شي، ځکه ځینې اهداف داسې چې تاسو پایلې کوئ هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف غځول کېږي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې له اوربنده ونه ډار شي او باید په عمل کې وښیي چې غواړي په دې هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواریږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د قطر پلازمینه دوحه کې چې له څه باندې درې اونیو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه د یو څېړنیز انسټیټیوټ ته وکړې. د افغان دولت او طالبانو مرکزی ټیمونه له څو نیو د کړنلارې په جوړولو باندې موافقه ته نه رسیږي. نوریاس نوری په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره خبرې د دې لپاره کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره کړي او پر طالبانو هم غږ کوي چې هم دغه لاره جدي مخته ونیسي.
موږ لیواله یو چې یوه سیاسي حل لاره ومومو. سیاسي حل لاره دا معنا لري چې له سیاسي پلوه له یو بل سره خبرې وکړو چې راتلونکي ته لاره هواره شي. دوی باید دا جرأت ولري او ومني چې د افغانستان خلک به د خپلې راتلونکي په اړه نهایي پرېکړه کوي. دغه ډول جرأت موږ له دوی غواړو.
اشرف غنی دغه څرګندونې پرون سه‌شنبه په قطر کې د شخړو او بشري چارو په یوه تحقیقاتي مرکز کې وکړې. ښاغلی غنی یو وار بیا پر اوربند ټینګار وکړ او زیاته کړه دا چې طالبان ولې اوربند نه اعلانوي، علت یې دا ده چې دوه کاله مخکې د موقت اوربند په مهال خپلو وسلوالو ته ګواښ کړی و چې عادي ژوند ته به مخه نه کوي او بېرته به د جګړې ډګر ته ګرځي. نوموړي یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له اوربند دې نه بیریږي.
له طالبانو زما غوښتنه داره چې له اوربنده مه بیریږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ. تاسو زموږ د ژوند واقعیت یاست.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې له طالبانو سره سوله ځکه کوي چې په افغاني ټولنه کې د دغې ډلې په مدغم کولو سره به ډېرې هغه لویې شبکې لا منځوي شي چې ډېرې خطرناکې دي. ښاغلی غنی په دې برخه کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر شبکې په افغانستان کې د روانې جګړې د هغه پراخ بوت په توګه یادې کړې چې د ده په وینا ابعاد یوازې په کورنۍ جګړې پورې نه بلکې له سیمې او تر هغې ورآخوا اوړي. که څه هم رویترز خبري آژانس د یو شمیر سرچینو په حواله په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي دي چې مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې د برابرولو په وړاندې اساسي خنډونه لرې شوي، خو په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم او دغه راز د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري رسنیو ته دا رد کړي چې ګواکې یو نهایي جوړجاړی ده شوی وي. د الویدیزی و جکپوری ډیپلوماټ د خپل نوم نه خودلو په شرط رویترز ته ویلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره پر اکران لارې سلا کېدل ډیر مهم دی او هغه سره له دې چې شخړې نه دي کمی شوي دا ښکاره کوي چې دواړه لوري غواړي خبرو ته دوام ورکړي. رویترز ته دو سرچینو ویلي په دې اړه چې کومه مذهبي فقه د اسلامي اصولو اساس وي او دا چې د خبرو د دوام لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري موافقه اساس وي که نه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې به د سولې د اساسي خبرو د دوام تر څنګ دوام وکړي. د رویترز په لیکنه دغه موافقه د امریکایي چارواکو په مرسته ترلاسه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې قطر ته د افغان ولسمشر او ورسره مل پلاوي د سفر تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې څو ورځې په دوحه کې و. طالبانو څو ورځې مخکې ویلو چې د سولې په خبرو کې د احتمالي اختلافاتو د هواري لپاره دی د حنفي فقه او له امریکا سره د دې ډلې د فبروري د 9 موافقه اساس وي، خو د افغانستان د دولت پلاوي د طالبانو له دغه وړاندیز سره مخالفت ښودلی و.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د اکتوبر 1 د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19 کلیزې سره برابره ده. پر افغانستان د امریکا له برید 19 کاله وشول او متحده ایالاتونو بالاخره په 13 کال د طالبانو سره هوکړه لیک لاسلیک کړ، خو که څه هم له دې هوکړې نږدې یو کال تیریږي بیا هم په افغانستان کې جګړه په شدت روانه ده. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د درګرۍ پر ضد پیل شوې وه، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسني وضعیت په اړه امید ظهیرمل ځانګړی راپور جوړ کړی.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2001 کال د اکتوبر په 1 د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې ترسره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهداف او بریا په اړه دو ډول نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وای متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمیر اهداف ترلاسه کړی دي.
دوی ویلی سی چې د 11 سپتمبر په جواب کې دا حمله شوی و او بن لادن په لاخره د منځ یوړل سو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تار و مار شول او خپل پخوانی کیفیت یې د لاسه ورکړ.
خو یو شمیر نور بیا وایي امریکا نه یوازې دا چې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې ناکامه ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره د مرغه اوسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږداسي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو پایلې کوئ، هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف په نړیواله ډیپلوماسي کې په بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دی. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2000 کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 1.8 میلیارد ډالر لګولی دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلټون کې اسیګار د راپور پر بنسټ د 2000 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2000 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2439 امریکایي عسکر او پرسونل وژل شوي دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن څېړنیز مرکز بیا وایي له 2000 کال راهیسې د 2019 کال تر نومبر میاشت پورې افغانستان کې 1,500 ولسي وګړي، نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړي چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې د راتلو په نیت امریکا او طالبانو د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه هوکړه لیک لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې له لاسلیک 220 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوي او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهدافو ته په کتو د دې هوکړې پایله له ګواښ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې له مخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق نه دی او ګروپ تر عنوان نه دی، هغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې د دغه ګروپ نه باید یو استخدام شوی ګروپ په حیث باندې په راتلونکي کې هم څو استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغسې به دوی نه کار واخیسته.
که څه هم امریکا د دې تړون بری د طالبانو په راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپله اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاده مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په 2 میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنون کې د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کیږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډیر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه 40 کلنه نشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12:00 منځنۍ چپه او FM 13.5 باندې خبرونه کوو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوروزګان په سلو کې نوي ماشومان او حامله ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. دا اداره چې اوروزګان کې د خوارځواکۍ د له منځه وړلو هڅه کوي وایي جګړې په سیمه کې مناسبو خوړو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی چې په ښځو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ سبب شوی. په دې اړه شریف الله شرافت له ترینکوټه یو راپور رالیږلی.
ب د ترینکوټ شاراډوند د حرمشا سیمې په دې روغتیایي مرکز کې د خورځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټولې سوې دي. دا سیمه له اوږدې مودې راهیسې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرته ده، او ځکه خو پکښې د خوراکي موادو کمښت او د خورځواکۍ ستونزه کومه نوې مسله نه ګڼل کېږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالي تر خورځواکۍ رسولي.
دا یو ځای نیمه نیمه ده. ښه هسیا دا یوه پړۍ به څلور ګیلاس اوبو ته راشه.
د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په صفري نقطه کې پروت دې روغتیایي مرکز ته د سر په سودا راغلي دا خورځواکۍ میرمنې وایي دلته چې کوم خوراکي مواد ورکول کېږي د ګڼو ماشومانو او میندې ژوند یې ژغورلی دی. د پنځو ماشومانو مور و دېرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې دوه کاله کېږي د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوې ده. هغې په خورځواکۍ اخته خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دی.
په دغه موادو سره یې نکسم خواړه فدا کړي دي، نکې خوړو سره فدا کړي دي، نکې سره سانس چې دا مواد نه خوړو مې هم داسې نه والله که په لارې تلاس والله که یا ګرځې داسې والله که یا خبرې کولی شې والله که یا نف کېدلی شې، بس په کب ورځ بیا ژړل غریبې ولې د مور شریا نهشته چې ویفنه والله خو په دغه موادو مواد وزل دی دي دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې په دغه مواد قوت چې پیدا کړي نکې چ من نه پیژنه ولې په الله سره روانې د شاګور یا مخ ته روان یو ګوره چې خدای وس په من باندې پټاس وس په جنگ د روسي.
دا به 25 کلنه ریحانه ده چې ماشومې په ناس دی او له خورځواکۍ سره مخ ده. هغه وایي
ته چې موږ را له ډاکټر صاحب را تو چې دغه وړه ویسې د رقم بیا پاخه کړي دغسې بیا وخوري هغه ته چې موږ کور ته ویاړو هغه طریقه م ورسره وکړه هغسې مې پاخه کړله چې یوه ورځ مې پاخه کړله دومه ورځ په فایده موږ خپله کور ته ما دوه ځلې وړې دي دا وړه زه خپل اروا خوړم موږ ته ډېره فایده کړې د ډېره مثال په خپل هغه اقتصاد مو کمزورې دي چې دا پاخو کو یا وخورو مثال چې موږ ته خو پیدا کړې ده ځکه بېرته پسې راغلي که پیدا نه راته کړې بیا نه پسې راتللو.
سید ولی آغا د دې روغتیایي مرکز د خوراکي موادو د برخې مسول دی. هغه وایي د جګړې په دې لومړۍ کرښه کې د خطرونو سره سره دې روغتیایي مرکز ته هره ورځ د ریحاني او ګراني په څیر څه کم سل ناروغان ورځي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1260 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
ورزو خوست آلته سه شنبه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی غیابی جنازه شوې. نجیب ترکی پرون په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوی. هغه څو ورځې مخکې په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و. له خوسته نجیب الله لوخیل راپور را لېږلی.
په خوست کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د نجیب ترکی په مړینه د خپګان څرګندولو په ترڅ کې هغه د کرکټ د ډګر یو پیاوړی ستوری یاد کړ. دوی د کرکټ بورډ له ادارې همګیله وکړه چې ونه توانېده د نجیب ترکی د ټپي کېدو په دریو ورځو کې هغه د درملنې لپاره په داخل او یا بهر کې کوم مجهز روغتون ته ولېږدوي. په خوست کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو یاد څرګندونې د سې شنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نجیب ترکی د غیابی جنازې د لمانځه وروسته وکړي. د کرکټ یو ځوان خوستی مبصر بهار سنسور آزادۍ راډیو ته وویل
سره د دې چې د پښپګیزه ټورنمنت کې له بل لوبغاړي سره ټکر وکړ او دماغ ته یې صدمه رسیدلې وه. ډاکترانو ورته لارښوونه کړې وه چې دی باید په کور کېنول شي او یو موظف ډاکټر باید په ده باندې تداوي وکړي. نو سره د دې چې کرکټ بورډ دې ته پاملرنه ونه کړه هماغه و چې دی خپل کور ته ننګرهار ته لاړ او هغه تداوي په نیمایي کې پاتې شو د بورډ مسولیت و چې په دا ډول لوبغاړو باندې چې لکونه ډالر خرچه هم ور باندې شوي باید هر روغتیایي ستونزې حل کړي. نو متاسفانه چې کرکټ بورډ هغه خپل مسولیت ادا نه کړ.
د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل چې اوس مهال په خوست کې د میساینک زون د کلب لیول په ولایتي سیالیو کې برخه لري ویل
وتل ستوري و د کرکټ په ډګر کې او د تاسو کوم بیټنګ هغه ټول دمغه امپریس و د 20 اسپیشلیست پلیئر و هیټر و په نوې بال کې ډېر زیات هیټنګ کو اوپنر و د ډیرو پلیئرانو په افغانستان کې دا ایډیال و یعنی د دې خوښې پلیئر یو زه غونډه غوښتل ځان نه جوړ کی نو ډېر کلاس پلیئر و.
د کرکټ د یو شمېر ځوانو لوبغاړو د روزنې په برخه کې هم نجیب ترکی خپل کوښښ کاوه. د کرکټ لوبغاړی ناصر توتخیل وایي
نجیب نمنګ ډیر زده کړه کړې وه افغانستان ته ډیر لاسته راوړنې لرلې. نجیب یو داسې انسان و چې ساته یو بده خبره په خوله نه راتله او نه یې کوله. نجیب ډیره وړتیا لرله. نجیب ډیرې په زړه پورې لوبې کوله او خاص کر هغه ډېر غټ غټ شارونه لرسېد او د دنیا ډېر غټ بالران به دنه به ویره کېدله. د آیرلند خلاف تقریبا 90 پلس رنځونه کړي وو 20 کې.
د کرکټ خوستای لوبغاړی جهاد سنگین چې د نجیب ترک له ملګرو څخه دی وایي هغه د یو ښه لوبغاړی په خوا کې یو ښه انسان و.
هر وخت چې راتلو ماته به ټلیفون کولو چې زه درځم خوستا او هغه مونږ له ژبه درخه ویله چې هغه خوست کې کوم سنځل چې دی هغه به ماته ستي هغه کڅه هم هغه به د سنځل وخت هم نو موسم هم نو خو دغه دغه خوست یو لستر خپل مینه ثابتوله.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر سیاستوالو او د ورزش د ډګر مشهور سیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشینی خودره ده. د نجیب ترکی جنازه د سیشن به پورز په خپل پلرنی ټاټوبې د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ په هجرت کړي کې خاورو ته وسپارل شو.
د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو.
د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر پر 500 ورځني سفر لیکنه خبره کړې ده. عبدالله عبدالله د سیشن بی پورس نوې ډیلی ته ولاړ. د په ټویټر کې لیکلي دي چې دی په دې سفر په ترڅ کې پر افغان سوله له هندي چارواکو سره وغږیږي. ټایمز اف انډیا لیکي شغلي عبدالله ته د هند حکومت د رسمي سفر بلنه ورکړې ده څو د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. دا هند ته د افغانستان د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر دی. نوې ډیلی په افغان سوله کې د پاکستان نقش ته اندېښمن دی. ټایمز اف انډیا لیکي چې عبدالله تیروني پاکستان ته تللی و او د پاکستان له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. ورسپانې لیکي دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت او طالبان په قطر کې په خبرو بوخت دي او هڅه کوي چې د سولې وې موافقې ته ورسیږي. ورسپانې بیا لیکي چې د سولې دا خبرې د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شوې چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې واخیسته او ویل چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وي او پکې د اقلیتونو او ښځو حقونه ځای نه شي. د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي وو چې کله هم باید د افغانستان له خاورې د هند پر ضد د فعالیتونو لپاره استفاده ونه شي. عبدالله عبدالله د هند د سفر په درشل کې وویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک همکار دی او په دوامدار شکل د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو ملاتړ کړی دی. د طالبانو د رژیم تر نسکوریدو وروسته هند د سباندې 2 میلیارد ډالر په ارزښت مرستې له افغانستان سره کړې دي او دا مرستې یوازې د بیا رغونې په برخه کې نه دي، حتی د لوبو په ډګر کې هند افغان کرکټ لوبغاړو ته په خپل هیواد کې لوبغالی ورکړی دی چې هلته افغان لوبغاړي له بهرنیو هیوادو سره مسابقې کوي. د کرکټ په اړه د هند بلې ورځپاڼې د نیو انډین اکسپرس د 29 کلن افغان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه لیکنه خپره کړې ده. نجیب ترکی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پرون وفات شو. د تیروني په جلال آباد کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی و. نجیب ترکی چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره 14 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کړې وې په 12 شل اوور لوبو کې برخه اخیستې وه.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان تایید کړ چې د روسیې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په پیښه کې د نووي چوک مادې ته ورته یو ماده کارول شوې. ښاغلی ناوالنی د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پړ بلل. خو د روسیې حکومت د کرملین د دغه منتقد په مسموم کې په مسمومېدو کې هر ډول لاس لرل رد کړي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي سازمان پرون وویل چې د ازموینو نتیجه ښیي چې د کیمیاوي منه شوې نو وچوک د کورنۍ د کیمیاوي مادې نښې د الکسی نوالني په وینه او ادرارو کې لیدل شوې دي. د دغه سازمان عمومي رئیس فرناندو اریس وویل د ازموینو نتیجه د جدي اندېښنې وړ ده. هغه د دې سازمان له غړو وغوښتل چې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي د نړیوال تړون ملاتړ وکړي. د دغه سازمان موندنې د هغو لومړنیو ازموینو نتیجه تاییدوي چې د جرمني لخوا خپره شوې وه. نوالني د اګوست په 20 له سایبیریا موسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني ډاکترانو ویلي وو چې نوموړی نوویچوک ته ورته مادې په ذریعه مسموم شوی دی. دا هغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د جرمني چارواکو د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز له سازمانه غوښتي وو چې د نوالني سمپلونه د ازموینې لپاره واخلي. د جرمني د ډاکترانو موندنې په خپلواکه توګه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې تایید شوي. نړیوالې ټولنې د نوالني مسموم کېدل غندلي او پر موسکوې د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسیې په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی او د جنایي تحقیقاتو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره مقاومت ښودلی دی. د جرمني حکومت یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې دا واضح کړي چې له نوالني سره څه پیښ شوي وو. د جرمني د حکومت یوه ویاند وویل د کیمیاوي وسلو پر استفادې د بندیز له سازمان او د اروپایي اتحادیې له نورو شریکانو سره به راتلونکو ورځو کې د نورو ګامونو اخیستو په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې هیواد د دغې پیښې په اړه د روسیې په وړاندې اقدام باندې غور کوي. 34 کلن الکسی نوالني چې د روسیې د حکومت یو پیژندل شوی مخالف ګڼل کیږي یو ځل بیا د تېرو دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګرام موباله هغه تایید کړه چې له بشپړ ښه کېدو وروسته به له جرمني روسیې ته ستون شي. د کرملین منتقد څه باندې درې اونۍ په اومسک او د برلین په روغتونونو کې په کوما کې وو. نوموړی چې د سپتمبر په 22 د برلین له روغتون څخه رخصت شوی وایي روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی.
د خبرونو لنډیز د نړۍ د سباندی او یا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2023 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر یوې غونډې ته په ثبت شوې وینا کې وویل دغه کانفرنس به ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د سکال تر پای له 500,000 واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی او دوه ساتونکي په یو موین چاودنه کې پرون ټپیان شوي دي. محمد فرهاد عظیمی د بلخ والی وټاکل شو. د پخوا په قزاقستان کې د افغانستان سفیر و. عظیمی د عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کیږي. افغانستان د فوټبال د غوره لیگ په ترڅ کې سیمرغ البرزا او شاهین اسماعیل نن سیمی فاینل ته د وتو لپاره لوبه کوي. پرون طوفان هری رود سپین غربازان مات کړ او سیمی فاینل ته ولاړ. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو غوښتنې سربیره هم پرون سخته جګړه روانه وه. تاسو د ازادي راډیو لاره لاند مهم خبرونه واوریدل. کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو بیا هم خره غلاست ویم. وړاندې د ازادي راډیو 19 پروګرام در تخبرو. یو راپور هم د روزګان د گیزاب د بیزې شو پاړه لرو. خو ترغه مخکي ورزو نوي ډيلي ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په نوي ډيلي کې دی. نن به له په بکنی سره د هند له صدر اعظم نریندرا مودی، د ملي امنیت له سلاکار او همدارنګه د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په تړه او همدارنګه د سیمه ییز اجماع په اړه باندې خبري وکړي. دا چې خبري څه وخت پیلېږي ورزو نوې ډیلی ته د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي له عبدالله سره په دې سفر کې ده. له هغې به نور جزئیات وپوښتو. فیروزه ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي، مهرباني.
مننه. لکه څنګه تاسو ویلې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نوی ډیلی ته راغلی. دلته به نن له غرمې وروسته په لومړۍ ملاقات کې په لومړۍ لیدنه کتنه کې د هند د ملي امنیت له مشاور یا سلاکار سره وګوري. تر هغه وروسته د اجنډا لمخې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او بیا د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. عبدالله هند ته د خپل هغو سفرونو په لړ کې البته دلته هم سفر کړی دی چې غواړي د افغانستان د سولې لپاره د سیمهییز اعتماد رامنځته کولو په برخه کې هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم عبدالله اسلام آباد ته تللی و، هغلته له پاکستاني چارواکو سره، په ځانګړې توګه د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیده کاته درلودل. هغوی د افغانستان د سولې اړوند ورسره د همکاریو ژمنې کړې دي. وبلیدل چې دلته په هند کې د هندي چارواکو له لیده کاته وروسته هندي چارواکي د ښاغلي عبدالله سره د افغانستان د سولې اړوند نور ژمنې به وکړي، لکه څنګه چې مخکې هم هندوستان د افغانستان د سولې اړوند او د افغانستان د نورو پراختیایي چارو همدارنګه اقتصادي چارو کې هم همکاري درلودلې او تل ژمنې کړې دي چې د افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کوي. همدارنګه ستانکزای صاحب، دلته تر کومه چې مونږه تر اوسه دلته خبرې کړې دي، کوم معلومات مو چې اخیستي دي، هند ډېر خوشبینه دی چې ښاغلی عبدالله دلته راغلی او د دې غوښتونکی دی چې په افغانستان کې سوله راشي، ځکه تر اوسه کوم معلومات هندي چارواکو چې له موږ سره شریک کړي دي یا خبرې کړي دي، هغوی دا وایي چې دوی د سرحدونو په برخه کې افغانستان سره کوم سرحدونه لري او همدارنګه په افغانستان کې کوم اقتصادي همکاري همدارنګه د دوی کوم اړیکې دي هغه ته په کتو وایي چې په افغانستان کې سوله راشي.
مننه کوم فیروز عزیزی و له نوی ډیلی له موږ سره خبرې کولې. عبدالله نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی، د بهرنیو چارو له وزیر او همدارنګ د ملي امنیت سلاکار سره د افغانستان د سولې او سیمه ییز اجماع په اړه باندې خبرې کوي. اوس هم ورزو اورزګان ته په گیزاب او دهراوت کې د جګړو او ناامنیو له امله ګڼې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د عام وګړو د ژوند د سختیو په لړ کې د اورزګان ولایت د وروستیو جګړو نوي بې ځایه شوي کورنۍ د ژوندانه له کړاوونو سره مخ دي. په دې تفصیلي راپور کې د اورزګان د گیزاب او د هراود ولسوالۍ له هغو اوسیدونکو سره غږېدلې چې له نږدې دوه اونیو راهیسې د جګړو له کبله له عادي ژوند څخه د کډوالو له کاروان سره یو ځای شوي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیلي راپور لري. تر هغه وروسته د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام مه هېروئ.
نه پنځوس کلن حبیب رحمان د روزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ د هغو سلګونو کسانو یو دی چې تازه جګړو د خپلې اصلي مینې پرېښودو ته اړ کړی دی. د شپږو ماشومانو پلار او د یوې شل کسیزې کورنۍ دا مشر وایي شاوخوا دوې اونۍ کېږي چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په نیک آباد سیمه کې د خپلې اصلي مینې پرېښودو ته اړ سوی دی.
نو هغه کسان چې معنا د جنګ د ور ضرور لاندې وو، هغه داسې کسان هغه ټول هجرت وکړي د یو خوا او بلې خوا ته، ماشومان ښځې کوچنیان کور لاسه ژوند کې هغه پاتې شو. معنا هغه د جنګ بیا په جنګ حالاتو چې د خدای دنیا چلدلې دي وایي وتلې د ماشومان په پسې ښځې په پسې د بعضې ژوندي شي ژوندی حیوانان پاتې دي بعضې ځانو سره بېهودې دي.
حبیب رحمان وایي له خپلو کورونو څخه په ډاډه زړه نه دي وتلي، د کورنۍ غړي یې پکښې وژل سوي او ټپیان هم دي.
دوه شهیدان سوي دي، نور په خپله قومي سپینږیری مداخله نه دي خوښ. یو مې ورور یو مې وراره و یو مې د زوی پښه ماته شوې ده، یو مې بل وراره زخمي شو.
دی وایي کلینیک هم د دولت تر واک لاندې سیمو کې دی او هلته ورتګ ګران کار دی. دا یوازې گیزاب نه دی چې تازه جګړو یې خلک د ژمي په درشل کې د کډوالۍ سختیو ته اړ کړل. د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ هم په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د سختو نښتو شاهده وه، چې د افغان چارواکو په خبره سلګونه کورنۍ پکښې له خپلو کورونو وتلو ته اړ سوي دي او په نورو بېلابېلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دهراود د لنډیاني کلي یو بزګر طالب جان چې د پنځلس کسیزې کورنۍ مشر کوي، د هغې شپې په اړه وایي چې دوی ته یې کډي ور پشا کړې.
اگر شپه دروازې ټکول ټکول سر چې ملایان ځانونو سره دروازه ماته کړې وسرای ته په زور ان تل موجه دی وای وجاره کالو سره راوېستل ټول شتمنی مالو ته پاتې سول. بزګران خلک یو ګرد په زور دی نن او تل کایالو کوم پامل د پنځلس کسه ګر دغه شپې شندانه وتلی کوم شی مونږ نه درایستلې، یو من یو سیر مونږ نه درایستل دا ګر خبر دی.
مولوی سردار محمد هم د دهراوت ولسوالۍ د لنډیانی کلی دی. نوموړي هم ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې وسوالو طالبانو نه دی پریښی چې د وتلو پر وخت د کور وسایل له ځان سره یوسي.
چې طالبان موږ کو تراله زموږ ټوله کورونه وسایل دی ته ډک پاته سولې چې ونه دی رئیسري ځکه دی دغه ویل چې بنه باسي دروازه بنه کلپوي موږ خپل په دې ځای کې گزاره کوو نو بس شان ټول مکمل پاته جن تیوینې د زموږ ماجر شل په بازار کې ګرځي په وړو وړو په جوړو وړو په خلک گزاري کې چې مشتریانه سي د ماشام لوري نش پیدا کوله هغه وړو وړو شان ټوله پاته دې چې نهسته پر دنیا یو یو بسرم نه درېسته
دغه به ځای سوي کسان چې د جګړو لسیمو وتلي د خپل دوستانو او خپلوانو په کورونو کې اوسېږي وایي د جګړو په سیمو کې شنه فصلونه وچ سوي دي او د عیال د نفقي وس نه لري. د لنډیانی کلی یو بل بزګر چې نوم یې نه دی ښودلی او له څو ورځو راهیسې له خپله کوره بې ځایه سوی د کډوالۍ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه ورځ د ورور دمر د فصلو وارو نو بس نو که دغه دوه ورځ جوړس کې وبنه سر بس مر فصلونه بلا وشت مر وس له ورور د عیال کپه دغه نه پکانه سره برابر دای د فصلونه وشت مر پکړه ولاړ بشد نه ولاړ دا اوس مر الون نن وایم ته ولاړ دي په یو ډوډۍ په نیمه ډوډۍ ولاړ دي بس دا مر ژوند دی دغه مر زندگی دولت مر دا غوښتم نه چې مر سره جدي پاملرنه وکړم مر ته کومک را دي.
دغه به ځای سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د نورو به ځای سوی کورونې شمیر زرګونه وشد. په همدې اړه مو د روزګان د والي لوین احمد شاه ساحل څخه د به ځای سوی کورونې د شمیر او ځای په اړه وپوښتل. هغه وویل
په غزاب ولسوالۍ کې له بده مرغه باید وایم چې تر زرو پورې یعنی تر زرو پورې شاوخوا دومره شمیر به ځای سوی کورونې لرو چې هلته د چنار په نوم او همداراز د شیران په نوم میانه دشت په نوم دغه سیمو ته دوی لخپل کورونو راکډوال سوي دي او همداراز په دې راوت ولسوالۍ کې بیا د 1500 کورونو پر شاوخه په دومره شمیر کورنۍ د لوبلان دشت په نوم سیمه ته راغلي دي.
شغلی ساحل دغه کورنۍ ته د مرستو رسولو په اړه وویل چې د مرستو د ارزونې لپاره یې سمدستي یو بیړنۍ کمیټه جوړه کړې. روزګان یو له هغو ولایتونو دی چې له نورو ولایتونو او یا هم په ولایت کې دننه د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ لارۍ د جګړو له کبله د تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د لویو لارو موټر چلونکي او لارویان وخت نا وخت د تړلو لارو څخه سر ټکوي. د روزګان د والي ویاند له نویو بې ځایه سویو سره د دولت مرستو د نه رسېدو په برخه کې هم د لارو ستونزه یاده کړه. احمد شاه ساحل وویل
موږ په دې هکله استراري کمیټه راغوښتې وه چې هلته همکارو موسسو دا ژمنه وکړه چې دوی به دواړو ولسوالیو ته مرستې لیږي خو ځینې ستونزې وې چې مثلا دولت نسوای کولای چې دوی ته پر وخت مرسته ورسوي. نو لامل یې هغه دا و چې لارې د ځینو ولسوالیو ترمنځ بندې وې لکه د غزاب ولسوالۍ سره چې زموږ زمینی لار بنده وه یعنی دولت نسوای کولای چې مرستې ورولیږي. نو بیا مو د همکارو موسسو څخه هیله وکړه چې هغوی ژمنه وکړه چې دیو سیمو ته به مرستې لیږي.
د روان کال د اکتوبر پر 23مه وسلوالو طالبانو چې شمیر یې د ځایي چارواکو په خبره سلګونو ته رسېده د غزاب ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. تر غزاب وروسته په همدې ورځ طالبانو په دهراوت ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه وکړل. یو شمیر سیمې یې ونیولې او د ولسوالۍ بازار تر څنډو ورسېدل. د روزګان امنیتي چارواکي په دواړو ولسوالیو کې له طالبانو څخه د ځینو سیمو د بیرته نیولو ادعا کوي. د رای سنجد او کندوګک هغه سیمې دي چې ځایي چارواکي د بیرته نیولو ادعا کوي. خو دوی د ځنډني پرمختګ علت دا بولي چې په سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ونوړي. د روزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
مخته روانه چې دا ساحه کامل دام نه لري انشاءالله سپیشل فورس زموږ کماندو دا هغه بعضې ساحې دي په دولت د دهراوت د امنیتي دفاعي ځواکونه بېرته لاسته راوړی دی نیولی او هغه بعضې ساحې چې د ملکي په کورو کې طالبان ده هلته داسې د زړور مونږ عملیات نشي کولی او جنګ نشي کولی خاص د ملکیانو په خاطر چاته خوونه خاصه هغوی ته مرګ ژوبله ونه رسېږي. خو ما زه همیشه دا خبره تکراروم چې د ولس او د ملکیانو د کورو نه ځان ته وزي سنګر مه جوړوي. نو واقع جنګ ته د زړه ده
د وسلوالو طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مې د دې ادعا په اړه پوښتنه وکړه. نوموړي دا خبره چې ګنې دوی عام خلک د سپر په توګه کاروي رد کړه او ویل چې خلک د جګړو پر مهال د تلفاتو له ویرې په خپله وتلی دي. مجاهد بیا افغان ځواکونه تورنوي چې ملکي کورونه په توغندیو ولي. په لوی سر کې رواني نامنۍ، بېوزلي او طبیعي پېښې د کورنیو بې ځایه سوي اصلي لاملونه ګڼل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنري وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې د کورنیو بې ځایه سوي شمېر 4,300,000 کسانو ته رسېږي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو، په دې خبرونه کې موږ تر ډیره ستاسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو له دې کبل چې ټولو ته باید نوبت ورکو، مرکه نه لرو او ستاسي پیغامونه له تفسیر پرته پر لپسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام را واخلو.
سلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډېر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلي، پنځه لس شپې دلته هوټل کې کړی ویل، تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرېږي؟ ده چې نه وایه چې دا 300-400 مایدین دی، مایدینو دفتر کې راټولي او کار نه خلاصېږي، رشوت سترګې پرې کړي.